د ماخام شپږ بجې دی د ازادي رادیو روانه خبری مجلې ته ز فریده هوټ سیفی ل خپل همکارانو سره درته خراغلاست ویم. په دې مجلې کې اوري چې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر نن له افغان ولسمشر سره خبري کوي او ولسمشر به تر دې خبرو وروسته په خبری کانفرنس کې معلومات وړاندې کړي. د ازادي رادیو خبريالان په سیمه کې دي او تازه معلومات به د امکان په صورت کې درته درکو. د مصر د حکومت اپوزیسیون وایي د اساسي قانون پر مسودې په ټول پوښتنه کې ګډون نه کوي. په دې اړه هم مفصل راپور لرو. نور راپورونه هم شته خو تر هر څه د مخه خبرونه احمد شیبری راوړي.
لومړی هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا دفاع وزیر په کابل کې د ولسمشر حامد کرزي سره ګوري. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان په قبایلي سیمو کې بې قانوني ته ژور اندېښنه څرګنده کړه. او د روسیې یو جګپوړي چارواکي وویل چې شایي یاغیان د سوریې ولسمشر له واکه لرې کړي. بشپړ خبرونه. یو خبر چې مو دغه وس تر لاسه کړی دی وایي چې د کندهار له هوایي ډګر سره چاودنه شوې. پر روانه خبرونه کې وړاندې د پیښې جزئیات اوریدل شي او تر دې دمه نور معلومات دمګړی نه لرو. ټاکل شوی دی چې د امریکا دفاع وزیر له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وګوري. جون پنیتا تر دې خبرو مخکې په کابل کې د افغانستان له دفاع وزیر بسم الله محمدي سره خبرې وکړې. په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو ویاند توماس لیونس د دې خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
The purpose of the meeting was to discuss, you know, the Afghan national security.
له افغان امنیتی ځواکونو سره د دوی د همکارۍ پر سر خبري اترې د دې بحث اصلي موضوع جوړوله. څو د همدې همکارۍ په نتیجه کې د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو ظرفیتونه نور هم لوړ شي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا پرون په ناڅاپي ډول افغانستان ته راغی او له راپورټونو سره سم د افغان چارواکو او امریکایي پوځي چارواکو سره په دې خبرې کوي چې تر 2014 کال وروسته څومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. د افغانستان جمهوري ریاست په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د ولسمشرانو د درې اړخیزې غونډې نتیجې ګټورې بولي. د ولسمشر کرزي او وایاند سیاما کیروي نن ازادي راډیو ته وویل.
په مجموع کې دا غونډه په یو مهم وخت کې ترسره شوه. ډېر هیله موجود دي چې پاکستان په خپل نوي او پخواني ژمنو عمل وکړي. دا هیله مندي هم شته چې د افغانستان او پاکستان اړیکه او همکاري نور هم پیاوړي شي. په دې غونډه کې هیڅ منې شوي چې د افغانستان خلک د سولې د ټینګښت او پخلاینې په اړه ډېر هیله مند کړي دي.
د افغانستان، پاکستان او ترکیې ومه درې اړخیزه غونډه د چهارشنبه په ورځ د ترکیې په مرکز انقره کې وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د لغمان ولایت د شوزو چارو د سرپرست ناجی صدیقی وژنه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو بیان کې ویل شوی دی چې د لغمان ولایت د شوزو چارو ریاست سرپرست ناجی صدیقی یو له هغو میرمنو څخه وه چې هر ورځ د افغان ولس د روښانه راتلونکي لپاره ځانګړې کړې وه. په بیان کې ویل شوی دی چې د امریکا متحده ایالات به له هغو میرمنو څخه په کلکه دفاع وکړي چې د میرمن ناجی په څیر خپلو مبارزو ته دوام ورکوي. ناجی صدیقی محترلام ته چیرمه د دوشنبه په سهار ووژل شوه. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې په قبایلي سیمو کې په قانوني سیستم کې اصلاحات راولي. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی په خپل نوي راپورټ کې څرګنده کړې ده څرنګه په قبایلي سیمو کې بې قانوني د بشري حقونو تر پښو لاندې کولو ته لاره هواروي او شخړې رامنځته کوي. د دغه راپورټ لیکوالې پولي ترسکاټ ازادي راډیو ته وویل.
The armed forces themselves with new and old colonial era security laws.
وسوال ځکه په خپل د پخوانی او وسنی استعمار د قوانینو پرانکی په زرګونو سړیا او هلکان په خوشینون کې ډول نیسی. اکثر کسان له اداو سره سم وهل شوی ټکول شوی او ډیر کسان په توقيف کې وشل کیږي او جسدونه اونې ورسته یا کال ورسته په غزای کې چې په ورستی ځل لیدل شوی وي پیدا کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان همدارس طالبان او نورې وسلوالې ډلې یاد کړي چې یو مخ ملکیانو ته پاملرنه نه کوي، له قانون سرغړونه کوي، د بشري حقونو پر فعالانو بریدونه کوي او پر مرستندوی کارکونکو او خبریالانو حمله کوي. تاجک چارواکي وایي دوی تقریبا تر 200 کیلوګرام ډیر نشي مواد چې له افغانستانه قاچاقېدل نیولې دي. د تاجکستان امنیتي ځواکونو نن وویل تر 200 کیلوګرام ډیر چرس او 10 کیلوګرام اومه تریاکې له درې تنو سره روانه اونې نیولې دي. ټاکل شوی دی چې د نړیوالې اتمي انرژي د ادارې یو پلاوی نن د ایران په مرکز تهران کې له ایراني چارواکو سره د دې هیواد د لانجمن اتمي پروګرام په اړه خبرې وکړي. د دغه هیئت مشر هرمان نیکرتس وویل
Our aim for this trip is to
لدې سفر زموږ هدف دا دی چې داسې موافقې ته ورسی شو چې د ایران د اتومي پروګرام مربوط احتمالي مشکوکې پوځي هڅې هوارې کړو. دې نتیجې ته د رسیدو لپاره له یوه کال راهیسې خبرې روانې دي. موږ هم دا راس هیله لرو چې ایران به موږ ته اجازه راکړي چې د پارچین اتومي مرکز ته ورشو. که چېرته ایران دا سلا وکړي، موږ به یې هرکلی وکړو او دې ته تیار یو چې هلته ورشو. د ملګرو ملتونو د اتومي انرژي نړیواله اداره شک لري چې د تهران په جنوب ختیځ کې د پارچین په مرکز کې احتمالا اتومي چاودنې شوې دي. یوه جګپړي روسي چارواکي د لومړي ځل لپاره ویلي دي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد واکمني ورځ په ورځ کمزوري کېږي او شایي یاغیان دی له واک لرې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال میخایل بوګدانوف نن وویل روسیه پلان لري چې له سوریې د خپل هیواد په زرګونو کسان وباسي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر زیاته کړه چې یاغیان به هله بریالي شي چې په لسګونو زره کسان ووشل شي. بل لور ته له رپورټونو سره سم د موټر بم چاودنې د سوریې د مرکز دمشق په جنوب لویدیځ کې شپاړس تنه وژلي او نږدې شل نورې ټپیان کړي دي. دا چاودنه له رپورټونو سره سم د قطناک ښارګوټ کې نن هغه وخت وشوه چې له چاودیدونکو موادو ډک موټر له یوه ښوونځي سره نږدې وچاودید. او روسي خبر دا دی چې په ماسکو کې چارواکو د اپوزیسیون ډلو دا غوښتنه رد کړه چې د شنبې په ورځ مظاهره وکړي. د کرین اړخي جبهې مشر سرګي عدالتسوف وویل د لاریون تنظیمونکو ته د ماسکو د ښاروالي چارواکو ویلي دي چې دا کار ونه کړي. چارواکو همداراز اپوزیسیون ته ویلي دي چې دا مظاهره قانوني نه ده. د دسمبر په 15مه اپوزیسیون ډلې غواړي چې د تیر کال د مظاهرو یاد تازه کړي چې تر پارلماني انتخاباتو وروسته وشوي او په انتخاباتو کې د درغلیو تور پورې کړ.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. پرمانه خبری مجله کې اوري چې د امریکا د دفاع وزیر له افغان ولسمشر سره خبري کوي. د افغانستان او پاکستان مشرانو موافقه کړې چې د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس د حمله په اړه به ګډ تحقیقات کوي. د افغانستان د ولسی جرګې له خوا د یولس وزیرانو پر استیزا سخت نیوکه کیږي.
د وزیرانو دا استیزا هیڅ معنا نه لري. د وکیلانو وزیرانو ترمنځ معاملات وشي او کله چې بیا هغه راځي د خوشاله به تختلو ادارو ته ځي.
او د مصر د حکومت اپوزیسیون وایي د اساسي قانون پر مسوده په ټول پښتني کې ګډون نه کوي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، نن د کندهار هوایي ډګر ته نږدې چاودنه شوې ده. دا اوس د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی را سره له کندهار په ټلیفون کې دي او په دې اړه باندې به تازه معلومات راکړي. صادق، دا چاودنه دقیقا څنګه کوم ځای کې شوې ده؟ هوایي ډګر په دننه کې یا د باندې؟
پیش تقریبا د هوایي ډګر په دروازه کې رامنځته شوې ده. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل وایي چې دا یو دنوجون کې عمله وه او د موټر په وسیله تر سره شوې ده. وایي په پیش کې درې بهرني ځواکونه او د البته د بهرني ځواکونو درې سرتیري او دغه راز لس تنه ملکیان چې هلته د بولدک او کندهار پر لوی لارې د سفر کاوه دا زخمیان شوي دي. دوی وایي چې د پیش هدف هم په خپله دغه بهرني ځواکونه وه او د پیش دغه لس ملکي کمپانیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي.
تر اوسه پورې چا د دې پیښې مسؤلیت اخیستی دی چې دا دې کې د چا لاس و؟
د دولت وسلوال مخالفین چې معمولا د دغه ډول پیښو مسؤلیت په غاړه اخلي تر اوسه یې په دې اړه څه نه دي ویلي.
بلې، زما آواز اوري؟
د دولت وسلوال مخالفین چې معمولا د دغه ډول پیښو مسؤلیت په غاړه اخلي تر اوسه یې په دې اړه څه نه دي ویلي او اوریدونکو ته به وروسته د دا پیښې نور جزئیات ورکو.
دا ستا آواز لږ زره ماته اول کې سم رانغې. تا ویلي چې لس کسان د ټول ټپیان دي، کدي کې وژل شوي هم دي؟ څو کسان؟
فیصل وایي چې وژل شوي نشته، ټول لس ملکان.
دا لس کسان ټول ټپیان
دي
او میوند روغتون ته، میرویس روغتون ته تاوینه چې لیږل شوي. ډېره زیاته مننه. کور دې ودان د ازادي راډیو خبریال له کندهار او په کندهار کې د چاودنې په اړه معلومات راکړل چې وایي ځان وژونکي حمله وه او لس کسان پکې ټپیان شوي دي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر الیون پنیتا چې پرون کابل ته تللی و نن له افغان ولسمشر سره خبرې کوي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر به تر دې خبرو وروسته لږ راشي خبري کنفرانس ته او هلته به معلومات ورکړي. هڅه کوو چې د دغه خبري کنفرانس جزئیات چې پیل کیږي تاسو ته معلومات درکړو که ممکنه وه. د امریکا د دفاع وزیر الیون پنیتا افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې هیواد له دفاع وزیر بسم الله محمدي سره هم وکتل. په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي چې الیون پنیتا او بسم الله محمدي نن سهار د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه باندې خبرې کړې دي. پاینال کې ویل شوي دي چې ښاغلی پنیتا به نن په کندهار کې له امریکایي ځواکونو سره خبرې وکړي. نسیم شفق او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان او امریکا د دفاع د وزیرانو خبرې اترې له افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا پر دوامدار مرستو متمرکز وي. ویل شوي چې الیون پنیتا او بسم الله محمدي د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې تجهیزاتو او له هر پلوه د هغوی د وړتیاو پر لوړولو ټینګار کړی او د امریکا د دفاع وزیر په دې برخه کې د مرستو ژمنه کړې. په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو ویان توماس کالینز د پنځشنبه په ورځ له دې لیدو کتو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي پنیتا او جنرال محمدي د خبرو مهم ټکی د افغان امنیتي ځواکونو د امکاناتو پر لوړولو متمرکز و.
د دې خبرو اترو هدف له افغان امنیتي ځواکونو یعنی ملي اردو او ملي پولیسو سره د امریکا د مرستو دوام او د هغوی د لوړتیا لوړول و. لیون پنیتا نن په کندهار کې دی او هلته به له امریکایي ځواکونو سره وګوري او د کندهار له سیمه ییزو چارواکو سره به هم پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي.
له ډیرو هڅو سره سره د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی دې ته حاضر نه شو چې د لیون پنیتا او بسم الله محمدي د لیدلو په اړه خبرې وکړي. لیون پنیتا د چهارشنبه په ورځ له نږدې نه د افغانستان د امنیتي وضعیت د سیړلو او له افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره په ناڅاپي سفر افغانستان ته راغی. خاغلی پنیتا افغانستان ته لراتګ نمخ کی ویلی چې دای با په افغانستان کې د ناتو او د امریکایي ځواکونو له قومندانانو سره په دې هم خبري وکړي چې له 2014 میلادي کال وروسته سشمیر سرتیری باید په دې هیواد کې پاتې شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان وایي چې خاغلی پنیتا به د پنځشنبه ورځې نه وخته له ولسمشر کرزی سره هم خبري وکړي.
هغه به نن ناوخته له ولسمشر کرزی سره هم وګوري او دوی به د افغانستان او امریکا د اړیکو په اړه پراخې خبرې وکړي.
د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا په داسې وخت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د خپل هیواد پر پوځي مرستو ټینګار کړی چې په دې هیواد کې به ډیر ژر د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد څلورم پړاو پیل شي. لیون پنیتا افغانستان ته له رارسېدو مخکې په کویت کې څرګنده کړې چې دوی غواړي له افغانستان خپل سرتیری وباسي او د ولسمشر اوباما له پریکړې سره سم په دې هیواد کې یو ولس کلنه جګړه پای ته ورسوي. خو ټینګار یې کړی چې له افغانستان سره د شوې تړون له مخې به خپلو مرستو ته په بیلابیلو برخو کې دوام ورکړي. ښاغلی پنیتا ویلي چې تر راتلونکو څو اونیو پورې به جمهور رئیس اوباما دا اعلان کړي چې په افغانستان کې باید له 2014 میلادي کال وروسته څه شمېر امریکایي عسکر پاتې شي.
په داسې حال کې چې ډیر امریکایي پوځي چارواکي باور لري چې لا هم د افغانستان امنیتي ځواکونه د ناتو او امریکایي پوځیانو لملاتړ پرته د عملیاتو جوګه نه دي، د امریکایي پوځیانو عملیاتي قومندان د دې خبرې خلاف باور لري چې افغان پوځیان په یوازې توګه عملیات کولی شي او اوس هم اکثره عملیات د ناتو لملاتړ پرته پر مخ بیایي. اسمت سروان او په دې اړه نور جزئیات.
د امریکایي ځواکونو یو قومندان وایي چې د افغانستان په جګړه کې امریکایي پوځیانو مهم بدلون راوستی او اوس د جګړې لوی پیټی په خپل افغانانو په اوږو اخیستی دی. د واشنگټن پوسټ رسپانې د راپور له مخې د امریکا د سمندري پلیو ځواکونو د عملیاتي چارو قومندان تورن جنرال لورنس ډی نیکلسن وویل د دوی پوځیان په جګړه کې له افغان ځواکونو سره ډېره لږه مرسته کوي او نور افغانان د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته عملیات کوي. د واشنگټن پوسټ رسپانې د راپور لمخې ک پینټاګون هم د ولسمشر اوباما حکومت دغه خبره وکړي کې د شي سپینې مانې ته له افغانستانه د خپل شپږ پیټه زرو پوځیانو د جر استلو توجیه برابر کړی. خو د ورسپانې په وینا نورو امریکایي چارواکو په وروستیو کې د تورن جنرال نیکلسن د څرګندونو خلاف د افغانستان د حکومت او امنیتي ځواکونو د نیمګړتیاو یادونه کړې دي. د پینټاګون له هغه راپور سره سم چې د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ کانګرس ته وړاندې شو، د افغانستان د ملي اردو په درویش لواګانو کې یوازې یوه په یوازې توګه یا د افغانستان یا ناټو له هوایي او یا نور ملاتړ پرته عملیات کولی شي. نیکلسن سره له دې چې وایي اوس افغان پوځیان د دوی له مرستې پرته په خپله د عملیاتو جوګه دي، دا خبره هم کوي چې امریکایي پوځیانو په خوا د افغان ځواکونو د عملیاتي توان او وړتیاو په باب ناسمې ادعاوې کړې دي. د د په وینا مقامات افغان پوځیان لویو عملیاتو ته تیار بولي، خو په دې شرط چې ناټو ورسره یو څه لوجستیکي او مالي ملاتړ وکړي. تورن جنرال نیکلسن د افغان ځواکونو د ورچیا په باب د نورو امریکایي قمندانانو د سرګندونو په ځواب کې وایي، موږ دوی یعنی افغان ځواکونه ناکامه وو، موږ غواړو چې د دوی ناکامي ووینو، غواړو چې دوی ناکامي احساس کړي، غواړو چې ناکامي وازموي، نه غواړو چې بریالي شي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا په دې موضوع د خبرو لپاره افغانستان ته تللی. پنیتا چې ویل کیږي شاید دا د افغانستان د جګړې میدان ته د وروستۍ رسمي سفر وي، غواړي چې له قومندانانو سره د افغانستان د پوځي وضعیت او د افغان ځواکونو د ظرفیتونو په باب خبرې وکړي او د هغو په نتیجه کې له 2014 وروسته په دې هیواد کې د پاتې کیدونکو پوځیانو په باب ولسمشر باراک اوباما ته سپارښتنه وکړي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان او پاکستان مشرانو موافقه کړي چې د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس د حمله په اړه به ګډ تحقیقات کوي. پر اسد الله خالد له حمله وروسته د افغانستان ولسمشر ویل چې دا برید په پاکستان کې تنظیم شوی و، خو د پاکستان او افغانستان ولسمشرانو پرون د دې پیښې په اړه جزئیات څرګند نه کړل. اسمت سروان او په دې اړه نور معلومات.
افغانستان او پاکستان پرون موافقه وکړه چې د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس د تیر اونۍ د حمله په برخه کې به په ګډه تحقیقات کوي. دواړو خواوو د موافقه وروسته لدی په ترکیه کې وکړه چې د افغانستان حکومت وویل چې پر اسد الله خالد حمله په پاکستان کې پلان شوی و او حمله کوونکی حمله پاکستان ورغلی و. د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو او د پوځونو لوی درستیزانو د ترکیه په بلنه په خپل منځ کې پر اسد الله خالد د ځانوژونکي حمله لکبله د رامسته شوی کړه کیش د کومول لپاره خبري وکړي. د روټرز خبري اژانس راپور لمخي د انقرې د غونډي په پای کې د ترکیې، افغانستان او پاکستان په ګډه اعلامیه کې ویل شوی د افغانستان او پاکستان د اړوندو ادارو په ګډون به یو ګډه کاری ډله د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس د وروستي حمله په باب څېړنه وکړي. د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو له تروریزم سره په مبارزه کې خپل یووالی څرګند کړ، خو پر اسد الله خالد د حملې د جزئیاتو یا پدې برخه کې په خپل منځ کې د خبرو په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د ولسمشر یو ویندوی سیامک هیروی آزادی راډیو ته ویلي و چې د ترکیې په غونډه کې به د افغانستان ولسمشر خپل پاکستانی ساری ته یو لړ شواهد وشي. د افغانستان له ولسمشر څخه په انقره کې پوښتنه وشوه چې آیا پاکستان د هغه څه په باب توضیح ورکړه چې د تر غونډې مخکې غوښتنه کړې وه. کرزی وویل، موږ شي خبرې وکړې. د پاین حال کې وویل،
This visit is taking place in spite of the assassination.
دلی دنه د دې سربیره وشوه چې د افغانستان د ملي امنیت پر مشر اسد الله خالد مرګونه حمله شوی و. موږ پر هغه بیلابیلو لارو وژغیرو چې څنګه کړیشمنه عملی کولای شو. په دې هیله چې اوس په موږ داسې عملی ګامونه اوچته وو چې ډېر ډاډ او باور ورسره پیدا شي.
زرداری د افغانستان د ولسمشر پر څرګندونو په ځانګړي ډول څه ونه ویل، خو یادونه یې وکړه چې د پاکستان ګټه په سوکال افغانستان کې ده. د دغه راز وویل،
د
افغانستان د ملي امنیت پر رئیس دا برید هم هغه حقیقت ته یوه اشاره ده چې دغه خلک موږ نه غواړي، زموږ حکومتونه نه پرېږدي چې سره نږدې شي او وتوانی شي چې خپلو ملتونو ته سوله راوړي.
روټرز خبري اژانس وایي چې د انقرې له غونډې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند رباني کار ورته ویلي چې کرزی پاکستان ته ډاډ ورکړ چې د پاکستان په مشخص ډول نه دی تورن کړی. میرمن کر همدار از وویل، دواړه هیوادونه باید داسې سیستمونه ولري چې په وسیله یې خپل خلک له دا ډول حملو وساتي او باید پر هیچا تور ونه لګول شي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان ولسی جرګې یو شمیر پوخانی غړي او سیاسي کتونکي د یولس وزیرانو د استیزا په برخه کې د ولسی جرګې پر پریکړې نیوکه کوي. دوی وایي د ولسی جرګې دا ډول پریکړې به کوم درد دوانه کوي بلکې له هر اړخه به خنډونه او ستونزې لا زیاتې کړي. د افغانستان ولسی جرګې پرون له 50% څخه د کمې پراختیايي بودیجې د لګولو له امله په خپلو راتلونکو غونډو کې د یولس وزیرانو د استیزا کولو فیصله وکړه. د ولسی جرګې اداري پلاوی د دې جرګې له پریکړو دفاع کوي. وایي چې وکیلانو د دې هیواد او خلکو د ګټو لپاره دا پریکړه کړې ده. نسیم شفقی په اړه معلومات راټول کړي.
وروسته له هغې چې ولسی جرګې د یولسو وزیرانو د استیزا کولو پریکړه وکړه، یو شمیر سیاسي څیړونکي او د ولسی جرګې پخوانی غړي دا پریکړه د افغانستان په ګټه نه بلکې د معاملو او شخصي اهدافو لپاره بولي. دوی د ولسی جرګې پر یو شمیر غړو تور پوری کوي چې په دې ډول پریکړو هڅه کوي چې د استیزا سره له مخامخو وزیرانو پیسې ترلاسه او خپل نور اهداف پر هغوی عملي کړي. د ولسی جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو څېړونکي موین مرستیال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د وزیرانو د استیزا هیڅ معنا نه لري. د استیزا د یو سلسله معاملاتو لپاره د وزیرانو او د وکیلانو لپاره موږ د چهارشنبه په ورځ باندې د فیصلي لیدلې دي چې د هغه وروسته پنځشنبه او جمعه رخصتي وي د وکیلانو وزیرانو ترمنځ معاملات وشي او کله چې بیا راځي ډېر خوشاله به تخپل ادارو ته ځي.
ولسی جرګې د تیرې چهارشنبه ورځې په عمومي غونډه کې په بیساري توګه د هغو یولسو وزیرانو د استیزا کولو پریکړه وکړه چې په 1990 لمریز کال کې له 50% څخه کمې پراختیايي بودیجې لګولې دي. د ولسی جرګې غړي ټینګار کوي چې په افغانستان کې په هر برخه کې خلک له ډیرو ناخوالو سره مخامخ دي، خو دا وزیران نه دي توانېدلي چې د هغوی د ستونزو د حل لپاره حتی د خپلو پراختیايي بودیجو نیمایي برخه ولګوي. د ولسی جرګې دوهم راستیال نعمت الله غفاری د دې پریکړې ننګه کوي.
ځینې اوازې د رسنۍ د لارې یا د خلکو د خولې موږ اورېدلې چې د وزیرانو د استیزا په هکله معاملې روانې دي. موږ داسې مستند دلایل په دا هکله نه لرو. خدای دې وکړي زموږ تصمیم د استیزا په هکله او د سلب اعتماد په هکله یوازې د افغانستان د خلکو او د دولت او د نظام د خیر په نظر کې نیولو سره دا تصمیم ونیول شي.
په عین حال کې د مالی وزارت ویلي دي چې په 1990 لمریز کال کې د وزارتونو تخصیص د هغوی لخوا په وخت او له اصول سره سم اجرا شوی دی. خو د قانون وزارت ویان جواد عمر وایي چې په 1990 لمریز کال کې د وزارت 26% نه بلکې د خپل پراختیايي بودیجې سره باندې 20% لګولې ده. ځینې نور وزارتونه هم ورته نظر لري او د ولسی جرګې لخوا له خبرو شویو شمیرو سره موافق نه دي.
د ننګرهار یو شمیر سوداګر نن راغون شوی وو او خبرې کولې چې د ولسمشر حامد کرزی لخوا شوی پریکړې ته د درناوي وشي. دوی وایي ولسمشر حامد کرزی ننګرهار ته یو پلاوی استولې وو چې له سوداګرو دی نور په یو او بل نامه پیسې نه اخیستل کیږي، خو سوداګر وایي چې ولایتي چارواکو ترې د پیسو اخیستل بیا پیل کړی دي. دوی له ازادي راډیو سره د زړه خواله کړې ده.
دولتي چارواکي سرک ته وځي او په زوره خلک بې عزته کوي او وایي چې خامہ خامنګ ته به پیسې راکوي او موږ خو بل سنه لرو خو موږ به اعتراض کوو سرکونو ته به وځو تر هغه پورې به د خپل آواز شته چې تر څو پورې جناب والی صاحب د باسازي د پیسو نه تیر نشي زمونږ د اعتراضونه به دوام لري.
چون د افغانستان د رئیس جمهور د فرمان په اساس چې په ټول افغانستان کې باسازي اقلوبور او د نورو کومې پیسې اخیستل کیږي د هغې د بندېدلو حکم کړی و، نو چون اوس د ننګرهار والی یا د ننګرهار ولایت د بعضې اشخاصو لخوا نه دوباره په ننګرهار کې د باسازي په نامه یا د نورو پاټکونو په نامه پیسې اخیستل کیږي، په یو نوم باندې 2000 کې پیسې اخیستل کیږي، هم قانوني پیسې چې مرخص د افغانستان ته د تیل یا نور مواد راځي هلته پټن باندې $10 اضافه کړی دی. دلته دوباره موږ نه دا پیسې اخیستل کی
نو دغه پیسې د باسازه په نامه چې دغه اخیستل کی مخکې هم د سلاکار وزیر د کابل نه چکم هیئت راغلی او د آزادۍ راډیو د لارې دغه اعلان هم خپور شو چې د باسازه په نامه او د حق لوبرو د شاروالیو په دې شنو په نامه باندې هیڅوک نور پیسې نشي اخیسته. لیکن صرف دغه اعلان او دغه اجرات د 15 ورځو دوام وو. هغه نو وروسته بیرته د باسازه په نامه هم د ګمرک په ساحه کې چې کافی پیسې دي تقریبا 4,500 افغانۍ د ټیلر په سر او 3,000 افغانۍ د ټانکر په سر اخیستل کیږي.
جناب والي صاحب وویل چې دغه بارسازي نه خیشکګي اوس بیا راوتلي او دغه بارسازي بیا شروع کړي ده.
د ننګرهار د سوداګرو د زړخوالو مو ازادي راډیو سره واوریده. چارواکي د چې څوي په دې باره کې مفصل راپور د ازادي راډیو په سبنۍ خبرونه کې اوریدل شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د مصر د حکومت اپوزیسیون له خلکو غوښتي چې پر روانه ټول پښتنه کې د دې هیواد د نوي اساسي قانون مسوده رد کاندي. د مخالفینو سیاسي ګوندونو د نجات جبهه خبرداري ورکړې دي چې که د دې ټول پښتنې لپاره کافي امنیت ټینګ نشي او په سمه توګه ونه څارل شي دوی به بایکاټ کړي. ټاکل شوی دی چې راتلونکي شنبه د مصر د نوي اساسي قانون د مسودې په اړه ټول پښتنه ترسره شي. رضوان مراد او په دې اړه نور معلومات.
د مصر د نوی اساسي قانون د مسودې په اړه در روان شنبه پورې په داسې حال کې ټول پښتنه کېږي چې د دې هواد خلک د دې مسودې پر سر په دوه برخو وشل شوې دي. د نوی اساسي قانون د مسودې مخالفان وي په دې مسوده کې د دې هواد د ټولو وګړو حقونه خوندنی دي او د بیان د ازادۍ په شمول پکې په زیاتو حقونو قیودات لګیدل دي. خو د فرانسې د خبري اژانس په وینا مخالفي سیاسي ډلې ونتوانی دي چې ولسمشر محمد مرسي د ټول پښتنه له تر سره کولو لاس په سر کړي. د حکومت اپوزیشن د ملي نجات جبهه د چهارشنبه پورس د خپل پخوانی دریس په خلاف په ټول پښتنه کې د ګډون خبر وکړه. خو په عین حال کې پر خپل پلویانو غږ وکړ چې په خپل رایو سره د نوي اساسي قانون مسوده رد کړي. مخالفي سیاسي ډلې وای د ټول پښتنه لپاره د لازم امنیت او دقیق څارنې د نشوالي په صورت کې به دوی په آخري شیبه کې دا پروسه بایکاټ کړي. دا مصر پوز بیا په هیواد کې دروان سیاسي بوران د آرامول لپاره هڅه وکړه چې حکومت او اپوزیشن په خپلو کې خبرو اترو ته وهڅوي. دا مصر جمهور رئیس محمد مرسي وای د دې لپاره چې ټول پښتنه په سمه توګه او د ټولو څارونکو لخوا وڅارل شي دا پروسه به روانه او ورپسې شنبه په ورځو ترسره شي. د مخالفانو د ملي نجات د جبهې مشر محمد البرادی چې لخپل او پلویانو یې غوښتي په ټول پښتنه کې منفي رایه ورکړي د نوي اساسي قانون پر مسوده په ټول پښتنه د انتقاد په ترڅ کې ویل په دې پروسې ټینګار دی و چاودنې په معنا دی چې ګډوډي رامنځته کوي او مصر د سقوط لور ته بیایي. د حکومت مخالفي سیاسي ډلې وایي د نوي اساسي قانون مسوده د هغه کمیټې لخوا ترتیب شوې ده چې د ولسمشر مرسي د اسلام پالو پلویانو تر نفوذ لاندې ده. د راپورونو له مخې که څه هم چې دا نه روښانه چې در روانې ټول پښتنې نتیجه به څه وي خو کتونکي په دې باور دي چې دا پروسه به کامیابه شي. ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د بشر د حقونو نړیوالو ډلو هم د مصر د نوي اساسي قانون پر مسوده انتقادونه کړي دي. متحده ایالاتو بیا د مصر له حکومت او سیاسي اپوزیشن څخه غوښتنه کړې چې له زغم کار واخلي.
د بخنې نړیوالې مؤسسې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بشري حقوقو پر وضعیت ژور اندېښنه ښکاره کړې ده او په دغه سیمو کې واکمن قانون یې د استعمار له دورې سره اړوند بللی دی. اسمت سروان په دې اړه معلومات راټول کړي.
د بخښنې نړیوالې مؤسسې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په قبایلي سیمو کې د استعمار د زمانی قانون پای ته ورسوي. د بخښنې نړیوالې مؤسسې چې مرکز یې په لندن کې دی په خپل تازه راپور کې ویلي چې دې قانون په قبایلي سیمو کې د بشري حقونو سرغړونو ته لار اواره کړې ده. په دې راپور کې چې عنوان یې دی د بیرحمۍ لاسونه، ویل شوي چې د قبایلي سیمو خلک د پاکستان د پوځ او د غراس طالبانو له لوري بیرول کیږي. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې غړي او د راپور لیکوالي پولي ترسکاټ د راپور په اړه وویل زموږ په راپور په قبایلي سیمو او د افغانستان پولو ته نږدې په خیبر پښتونخوا کې د خلکو د بشري حقونو پر وضعیت متمرکز دی. طالبان رندو حملو ته دوام ورکوي، دوی پر ملکیانو هم بریدونه کوي، هغه کسان وژني چې دښمنان یې ګڼي. پاکستاني چارواکي د دې پر ځای چې په دې سیمه کې د میشتو خلکو د بشري حقونو د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړي د دې کاملا خلاف اقدامات کوي.
subject to abuse by Taliban and or the Pakistan
army. ولې ترسکاټ همدار از ویل وسلوال ځواکونه پخپله د پخوانی او اوسنی استعمار د قوانینو پر وړاندې کې پزرګونو سړی او هلوکان نیسی لیدا او سره سم اکثره کسان وهل شوی او ډیر کسان په توقيف کې وشل کیږي او جسدونه یو ونی یا کال ورسته په هغه ځای کې چې ورسته ځلیدل شوی وو پیدا کیږي د دې زیاته کړه.
There are human rights safeguards on the Pakistan constitution, but the problem is that
دا وای د پاکستان په اساسي قانون کې د بشري حقوقو د ساتنې ویل شوی خو ستون زده ده چې په قبایلی سیمو کې دا شی حذف کړئ شوی دی. محکمه په قبایلی سیمو کې صلاحیت نه لري. خلکو ته ممکن نه ده چې د ځان پر خلاف د تاوتریخوالو او ظلمونو پر خلاف شکایت وکړي. په قبایلی سیمو کې د پاکستان د اساسي قانون پر ځای د اف سی آر یا د سرحدي سیمو د جرمونو مقرره نافذه ده چې پر اساس د دغو سیمو خلک محکمو ته مراجعه نشي کولی او د مرکزی حکومت سیاسي استازي په خپل خوښه سزا ټاکلی شي.
اسمت ساروانو چې د بخنې د نړیوال مؤسسې د هغه راپور په اړه خبري وکړي چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
شپږ نیمه بجې دي د آزادی رادیو